امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وای امریکا ته د هغه افغانانو د انتقال په پروسه کې چې د امریکا له پوځ سره مرسته کړې ځنډ د پخوانیو امنیتي ارزونو د بیا کتنې او امنیتي اندېښنو له کبله رامنځته شوی. نوموړي دغه خبرې د سې شنبې په ورځ د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د سناتورې جین شاین د هغه پوښتنو په ځواب کې وکړې چې د هغه زرګونو افغانانو د برخلیک په اړه وي چې د افغانستان د جګړې پر مهال یې د امریکایي ځواکونو ملاتړ کړی او اوس هم بهرنیو هیوادونو کې بند پاتې دي. مارکو روبیو ستونزه ومنله خو ټینګار یې وکړ چې دلته دوه جلا پروسې روانې دي. د نوموړي په وینا د ویزي ورکړه او د حکومت لخوا د انتقال لګښت هغه زیاته کړې او څه ګډوډي له دې امله ده چې آیا موږ د ویزو د تایید وروسته د دوی د انتقال لګښت پر غاړه ولرو که دا چې دا کسان باید امریکا ته خپل سفر تنظیم کړي. هغه دا هم څرګنده کړه چې د بهرنیو چارو وزارت د پخوانیو امنیتي ارزونو کاروالي ته هم بیا کتنه کوي ځکه په وینا یې د مخکینیو ارزونو په بهیر کې ځینې تېروتنې موندل شوې. د روبیو دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د کانګرس غړي او د بشري حقونو فعالان د ټرمپ پر ادارې فشار زیاتوي چې د جګړې پر مهال افغان شریکانو ته ورکړل شوې ژمنې دي عملي کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر وایي افغانستان د بیرته راستنیدونکو کډوالو منلو ته چمتو نه دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یونیسیار ویلي په روان میلادي کال کې 70,000 افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 350,000 کسان له دغه هیوادونو په جبري توګه ایستل شوي. د ادارې د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل دا کډوال داسې یو هیواد ته ورستنیږي چې د نمایي څخه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د دوی منلو ته چمتو نه دي. یاد ادارې د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې اوس مهال دوی یوازې تر ټولو اړینې بشري مرستې راستنېدونکو ته برابروي چې هغه هم موقتي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د رپورټ له مخې له 2023 کال سپتمبر میاشتې راهیسې تر اوسه له 3 میلیونه زیات افغانان له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره له دغه هیواد سره سیاسي او مالي مرستې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران اټومي پروګرام باید د یورانیمو د غنی کولو پرته وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هیله څرګنده کړه چې له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه توافق وشي ځکه د په وینا بل انتخاب به بدتر وي. روبیو د سې شنبې په ورځ د امریکا د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټه کې وویل د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي له ایران سره داسې وي هوکړې ته ورسیږي چې له مخې تهران اجازه ولري چې د سوله ییز اټومي پروګرام لرونکی یې خو د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران مذهبي مشر علي خامنهای د سې شنبې په ورځ وویل فکر نه کوي له امریکا سره خبرې کومې پایلې ته ورسیږي. هغه د امریکایي چارواکو لخوا د یورانیمو له غني کولو د لاس اخیستو ټینګار ته په اشاره وویل ایران په دې برخه کې د چا اجازې ته منتظر نه دی او خپلې پالیسۍ لري. په همدې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ټینګار وکړ چې سوریه ښایي یو څو اونۍ له یو بشپړ او په لویه کچه کورني جنګ سره فاصله ولري. هغه د سوریه د موقت حکومت وضعیت ته په اشاره د دې هیواد له انتقالي مشرتابه څخه د نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه. روبیو د امریکا د سنا د مجلس په غونډه کې وویل زموږ ارسونه دا ده چې د سوریې د انتقالي مشرتابه اداره د هغه ستونزو په پام کې نیولو سره چې ورسره مخ ده ښایي یوازې څو ونه نه څو میاشتې د سکوت او د یو لوی کورني جنګ د پایل او د هیواد د ویشل کېدو د خطر احتمال سره فاصله ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونې داسې حال کې کړي چې تېره میاشت د سوریې په ساحلي علوي میشتو سیمو کې مذهبي تاوتریخوالی او وژنې وشوې او په وروستیو اونیو کې د دمشق ښار ته نږدې په مذهبي نښتو کې لسګونه کسان ووژل شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال اعلان وکړ چې د اسد د دورې بندیزونه به لغوه کړي او د سوریې د انتقالي حکومت له نوي مشر احمد اشرا سره یې ولیدل. او د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس د دې رسنۍ د فعالیتونو د دوام لپاره د اروپایي ټولنې د استراري مالی ملاتړ د برابرولو د شمنې هرکلی کړی او ویلي دي دا مرسته به موږ سره کومک وکړي چې په موقتي توګه د ازادي اروپا ازادي راډیو فعالیتونه روان وساتو او په اوږدمهاله توګه به موږ په امریکا کې د کانګرس لخوا دا تصویب شوی بودیجې د خلاصون لپاره حقوقي مبارزې ته دوام ورکړو. د سې شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کالاس وویل اروپایي ټولنه به د ازادي اروپا راډیو او ازادي راډیو د ملاتړ لپاره 5.5 میلیونه یورو مرسته برابر کړي. اروپایي ټولنه دا ګام وروسته لا غوښتل چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د ازادي اروپا راډیو او ازادي راډیو لپاره د امریکا د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجه بند کړه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات مکبول کی قدر منو ګلری سکون کو صبر شنه غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرفاس پم دی ولسم ټولګي جغرافي مضمون او هم لوسته اهل د چې تاسو ټول قدر منو ګلری سکون کی برات روغ جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې بوم پتن می او ژوند سکون کو د چې مر تاسو دنه ورځې لوست او هم لوسته نه اهل د چې تیر ورځې لوست نه بتاس ټول په پرا او د کی کرو سره ذکر او سړي او نو لوسته اماده کی وړي قدرمن زکان کوز مرسته سو دنم رزی اووم لوس موضوع قیمتی دبرو په حق لدای کتاب صفاله یوش پیتی من پیل بیتر اتش پیتی میسی پی پری هم درنگ از مرسته سو دنم رزی در سی اهده بیم حق موضوع کانی چینن رز بیم رابطه سو در بحث لاندی ولرو عبارت دیله لمری قیمتی ری بری دویم ده کانون او انرژی ده حالت سیرن ده حق دوی مهم موضوع کانی دی چینن رز بیم رابطه سو پلوست کول ولو و پا حق لبی بش پر معلومات تر لاسه کرو نستا سو در طورو قدرمن او گلالی زکان کود پرا توجه و دکت پهیله ما هیلو در سی پلوست در پای پر رسر ملتیا وکری او یو سزده کری وژاو بلری زکن کو دلست پپ شبو کې لمړی مرتاسو قیمتي ډبري پیژنو لکه څنګه چې مرتاس ټو په هیرو قیمتي ډبري عبارت لال یاقوت زمرد الماس او داس نور ډبر څخه دی چې کوم چیز مر په ګران هیواد افغانستان په بیلو بیلو برخو کې په پراخه کچه سره پیل کیږي لکه څنګه چې مر ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري نو له تدبیری منابع له پلو څخه یو لښتمنو هیوادونو له جوړو څخه شمیرل کیږي چې نن ورځ به مرتاس از مر ګران هیواد افغانستان قیمتي ډبري او پیژنو لمړی په لومړي کې موږ تاسو د الماس په حق معلومات بلو الماس چې له نورو تیجو یا هم د نورو ډبرو په پرتله سره یو له کلکو ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټینګوالي او رونه ډوله ډبره ده چې له همدې د دغه د کلکوالي او ټینګوالي له امله څخه د الماس څخه د شانو په پرې کولو کې د اندارو په پرې کولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي سره له دې سره تر اوسه پورې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې الماس که څه هم نه وي لیدل شوی خو بیا هم جیولوژي پوهانو داسې ویلي دي چې د بدخشان په مرکزی سیمو کې لوګر او غوربند کې د الماسو د پیدا کېدو امکان شته شاید ممکن په دغو ساحو کې الماس موجود اوسیږي خو تر اوسه پرې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې الماس نه دی لیدل شوی الماس لکه څنګه چې مخ یادونه وکړل یو له روشانه او کلکو ټینګو ډبرو له جملو څخه د کوم چې د شانه په پرې کولو کې ترې استفاده اکثر کیږي او هم چنان په نړۍ کې تر ټولو ګران بایه او قیمتي ډبره چې ده هغه په خپل الماس دی د دې تشنګ کډر مونږ غوړی چې کوم کو بل هم لاجبر دی چې لاجبر هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لکنه د یو له مهمو قیمتي ډبرو له جملو څخه دی کوم چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې پیدا کیږي دغه لاجبر چې دی لږ ګران بایه تیجه ده یا هم لږ ګران بایه ډبره ده چې ډیر پخوا رئیس هغه سلور زر یا هم 15000 کال مخکې د بخشان د جرم په ولسوالۍ کې د حضرت سعید په کلی کې استل شوی و یعنی خو په اوسنی باندې اوسنی وخت کې د دې تولید چې دی په 1903 کال څخه راپیل شو چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د لاجوردو د 22 سیمو او زیرمو سیړنه تر سارس په لکه چې دغه د 22 سیمو د سیړنه په شمالي ختیځو برخو کې سرته ورسول سول نو په دې کې د بدخشان ولایت د جرم د ولسوالۍ اړوند د سرسنګ کاند لوړ اهمیت لرونکي او د ګټې اخیستنې وړ قانونو له جملو څخه وشمنل شو چې په ټولو زیرمو کې د لاجبر اندازه 290 ټنه ته ورسېدل او د سرسنګ په سیمه کې په یوازیتوب سره یو سلو یو څلوېښت ټنه لومړۍ درجه لاجبرد د 15 ټنه دویمه درجه تثبیت شوی دی او لاجبر شدی درنه زکون کو یو له مهمو کانی ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ډیری قیمتي ډبرې چې د افغانستان لاجبر په 3300 کال مخکې رئیس تصوري او په افغانستان کې هر کال د 5300 ټنه پورې لاجبر استل کیږي او هغه بازار ته وړاندې کیږي البته درنه زکون کو لاجبر چې یو زینتي ډبره ده د لاجبر څخه په تخنیکی توګه باندې ګټه نه اخیستل کیږي د لاجبر څخه عموما د غانو یا هم د امیلونو و والی او د سنور شانو په توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې د شوز د زینتي شانو د لپاره ترې استفاده کیږي حتی نارنه هم په خپل انګشتریانو کې ترې استفاده اخلي او هم چې نن درنه ځکون کو لاجبر په هان چې دی یا هم لاجبر اخیستون کې کسان چې دی عموما د لاجبر پر څو برخو باندې ویشل دي لاجبر ته 15 دولت په کې ور کړی چې لومړی دویمه دریمه څلورمه او پنځمه درجه لاجبر موجود دی د دې ترڅنګ که درمنه زده کوونکو لال په حق لولو چې لال هم یو له قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کېږي او د لالو کانونه د بدخشان او اشکاشم د سروبي په جلګدک کې په پیمانه اندازه سره پیدا کېږي یا هم په پریمانه توګه سره پیدا کېږي. چې د پیازي لال کانونه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې موجود دي. لال لوړه درجه کلکوالی لري، یعنې د دې کلکوالی درجه چې ده ډېره لوړه ده او سور بنفشي ډول سره د دې ترڅنګ شین ته ورته ابي او ژر رنګونو یا هم تور رنګونه لري چې په مختلفو شکلونو سره پیدا کېږي او یو مهمه قیمتي ډبره ده. بل هم درنو زده کوونکو یاقوت دی، یاقوت هم د مهمو ځانګړتیاوو لرونکو قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کېږي چې یاقوت په خپله په ګران هېواد افغانستان کې په مختلفو بڼو سره پیدا کېږي چې د پاڼې کېدلو وړتیا نه لري. درجه یې سخته ده، د روښانه سور اناري رنګ لرونکو او له جملو څخه دي چې ځلا یې شیشې ته ورته ده، د شیشې په شان باندې ځلا کوي. یاقوت د سروبي ولسوالۍ د جلګدلک په سیمه کې په سور او ګلابي رنګونو سره موندل کېږي. همچنان د دې ترڅنګ که درمنه او ګلالۍ زده کوونکو بل چې دي زمرد دی. زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د زمردو قیمتي ډبرې هم موجود دي چې د زمردو کانونه د پنجشیر د خنجه بزمال او همدارنګه د دې ترڅنګ په مقني په سیمو کې د کونړ په بایډل دره کې شته یا هم موجود دي چې د پنجشیر زمرد زمردي شین رنګ لري یا هم زرغون رنګ چې موږ تاسو په عام اصطلاح کې ورته ویل سو او ځینې وخت ابي ډوله رګونه لري، یعنی ابي ډوله کوچني کوچني رګونه په دې کې تیر سوي وي. که چیرې دا د ډبرې شکل ته متوجه اوسئ چې موږ تاسو په هغې کې یو ډول ابي رنګونه په کښې کې لیدلی سو. همدارنګه د دې ترڅنګ زیرمې یې 440 کیلوګرامه اټکل شوي دي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د ګرانبیه تیږو زیرمې په فني او عصري بڼه ترې استفادې لاندې راغلي دي چې دا یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په افغانستان کې ستر اقتصادي ارزښت یې لوبولی دی. نو درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان ګرانبیه او قیمتي ډبرې وپېژندلې. هیله ده چې تاسو ټول پوه سوي واوسېږئ، د نمونو او د خصوصیاتو سره اشنا سوي واوسېږئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د کانونو او انرژي د حالت څېړنې په هکله معلومات ولولو. لکه څرنګه چې په تېرو لوست کې موږ او تاسو د ډبرو سکاره ولوستله، د هغه په هکله مو معلومات لاسته راوړل او موږ او تاسو ټول په دې وپوهېدلو چې د انرژي مهمې سرچینې د ډبرو سکاره، نفت، ګاز، اوبه، باد، لمر او داسې نورې سرچینې دي چې موږ او تاسو په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوو. او دغه ټولې سرچینې چې دي نه یوازې دا چې زموږ او ستاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي، بلکې د دې ترڅنګ زموږ او ستاسو د هېواد د پرمختللو هېوادونو له جملو څخه هم شماري. ویلی سو چې د ډبرو سکاره زموږ د هېواد د ډبرو سکاره د دریسو پشتي کرکر او همدارنګه د هرات او سبزک له مسجد چوبی کانونو له جملو څخه ترلاسه کېږي چې د ډبرو سکاره لویې زیرمې د هېواد په شمالي او لویدیځو برخو کې په پراخه ساحو کې موندل کېږي چې د هرات څخه یې تر تخاره پورې پراخې ساحې لري چې د ډبرو سکاره ډېره برخه د اشپشتي او د کرکر له کانونو څخه راایستل شوې ده او له سترو کانونو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي. کوم چې موږ او تاسو په تېره ورځ لوست کې د دې په هکله بشپړ معلومات لاسته راوړي وو. بل هم زموږ ګران هېواد افغانستان کې چې دي نفت زیرمې دي چې دغه د نفتو کانونه په خپله د جیولوجیکي څېړنو دا ښودلې ده چې د نفتو زیرمو د شتوالي پراخ امکانات زموږ د ګران هېواد افغانستان په شمال کې له تهاره څخه تر ایرانه پورې، یعنې د ایران تر هېواده پورې غځېدلې دي او د هغو په دوام کې په جنوب او لویدیځ کې تر پکتیا پورې د دې پراخوالي ساحې راځي چې د نفت یوازې ثبت شوې زیرمې چې په جوزدان کې په پراخه توګه سره پیدا کېږي هغه په خپله د انګوت دي، اق دریا د کشقری دی او همدارنګه د دې ترڅنګ د زمرد سایی کانونه د یادولو وړ برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په دغو برخو کې د افغانستان په دغو برخو کې په زیاته کچه سره دغه کانونه زیرمې پیدا کېږي چې دغه نفت زموږ په هېواد کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د دې ترڅنګ بله برخه چې د درنو زده کوونکو ګازونه دي، ګازونو زیرمې هم د دوی دغه امکانات چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په بېلابېلو سیمو کې په سترګو کېږي چې په اوسني وخت کې د هغو یو څه لویې زیرمې د خواجه ګوګردک، یتیم تاک، خواجه بولان او د نجر قدوک په سیمو کې د جوزجان په ولایت کې په پراخه توګه سره پیدا کېږي چې په پخوا یې رایستل باندې پیل شوي وو، یعنې د پخوا رئیس څخه په دې باندې رایستل باندې پیل شوي وو، او د هغو ډبرو برخه څخه د خواجه وګردک او جکردوک له سیمو څخه دغه سیمې پیل شوي دي. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو، دغه د ګاز زیرمې چې دي، نور پاتې ګازونه چې دي، د مزار شریفې د سري او برېښنا په فابریکه کې ګټه ترې اخیستل کېږي، او د برېښنا د تولید لپاره له 30 کلونو په موده کې کارول شوي دي، چې اوس ډېر لږ استفاده ورڅخه کېږي. او د قانونو د وزارت پلان دا ښکاره کوي چې د هیواد د نفتو یو کان، د ګازونو یو کان خصوصي سکتور ته ورکړل شوی دی، چې د 3 څخه تر 4 کلونو په ترڅ کې به ګټې اخیستنې ته چمتو سي، چې یو له مهمو قانونو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ قدرمن زده کوونکو، بله برخه هم د اوبو، باد او لمر په باره کې ده، چې لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، اوبه، باد، لمر دا ټوله د انرژي یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې اوبه د افغانستان د مختلفو سیندونو څخه ترلاسه کېږي. زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې زیات شمېر سیندونه لري، چې دغه سیندونه باندې د برېښنا بندونه جوړ شوي دي، او د برېښنا د ترلاسه کولو لپاره ښه سرچینې برابرې کړې دي. نو په پخوا وختونو کې درنو زده کوونکو، دغه بندونه چې نه اور باندې جوړ شوی، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې برېښنا یې هم برق هم نه وو، خو اوس هغه پخوانی بندونه د برېښنا د تولید لپاره کافي ظرفیت نه درلودل، خو اوس د هغه په شمېر کې بدلون راغلی دی، او هغه شمېر زیات شوی دی، چې اوس د اوبو څخه د برېښنا په تولید کې په پراخه توګه باندې ګټه اخیستل کېږي، او زموږ استاذ د کورونا پروشاونه ولې کې ستر رول لوبولی دی. بل هم د باد زیرمې دي، یا هم د باد سرچینې دي. بادونه هم درنو زده کوونکو، د هېواد په ځینو ولایتونو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد سرچینې څخه کار اخیستل کېږي، خو دغه کار اخیستل چې دي په لږه کچه سره دي. حال دا چې که چېرې موږ تاسو وغواړو چې د دغه زیرمو څخه په پراخه کچه سره ګټه واخلو، نو موږ تاسو کولی شو چې په ورځني ژوند کې ډېره زیاته استفاده ځنی وکړو او برېښنا ترلاسه راوړو. همدارنګه د دې ترڅنګ په هیواد کې ډېری موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات 100 ورځې بادونه او داسې نور دي. که چېرې موږ تاسو دغه بادونه ته د انرژي په توګه سره استفاده ځنی واخلو، یا هم امکاناتو ته برابر کړو، د بادونه له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي، او د برېښنا به د هیواد اړتیاوې پوره کړي، او به کولای شي چې خپل هیواد روښانه کړو. بل هم د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، لمر دی، چې لمر د هیواد د ځینو سیمو کې د لمر له انرژي څخه ډیر زیات کار اخیستل کیږي، یا هم په لږه توګه سره کار اخیستل کیږي، خو په دې لړ کې د پخلي، دیګونو، لمریزو څراغونو او کلتورونو، همدارنګه د دې ترڅنګ په نورو نمونو سره یې سوي دي، چې د لمر زیرمې چې دي، همیشه درنو زده کوونکو، موږ تاسو د شمسي هندارو په چارجولو کې هم ګټه ځنې اخلو، چې د ورځې په جریان کې موږ تاسو ته حرارتي انرژي برابرې وي. هم څنګه د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، وسپنه د مس دی، سرب او جس دی، کروم او ګرانبای ډبرې دي، چې دا ټول د دې لامل ګرځېدل دي چې زموږ استاسو د قانونو او انرژي موږ تاسو ته برابر کړي. یعنې دغه قانونه د دې لامل ګرځېدل دي تر څو موږ تاسو ته انرژي برابر کړي، ځینې طبیعي انرژي موږ تاسو ته برابر وي، او ځینې موږ تاسو ته حرارتي انرژي برابر وي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو ټول د نن ورځې په لوست باندې پوه شئ، او اوسېږي او لوست معلومات مو ترلاسه کړي، او اوسېږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. ستاسو کورنۍ دنده کې درې دنې سوالونه دي، چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچه کې لیکي او مطابق ځواب یې ورته پیدا کوي. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، الماس تشریح کړئ. الماس څه ډول یو ډبره ده؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، یاقوت څه ډول رنګ لري؟ یعنې د یاقوت ډبرې کوم ډول رنګ لري؟ دریم سوال، اوبه او بادونه کومه انرژي ده؟ یعنې دا انرژي څه ډول انرژي ده؟ طبیعي ده، حرارتي ده، څه ډول انرژي ده؟ نور نو قدرمن او ګلالي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې دوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم یو څه زده کړی به او په یو څه پوسیږي. تر بل داسې درس سپارې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کی له احترامات می قبول کی که در منو کولای سکون کو زبرشنا غفاری وسر به هم تاسو ټول تشرفاس په امانت ولسم ټوګي جغرافي مزمن او هم لوستا اله د تاسو ټول کدر منو کولای سکون کی برات رو غو جوړو صحت مند او سری او صحت چمه مون پتن می ورځ سکون کو اوس هم را ګور زو د خپل نو لوست پر لور منیس مرستا سو د نن وزي او هم لوست در سیاحت به هم هغه مذاکرې چې نن ورځ به مور تاسو په لوست کې ولولو عبارت اله لمړی د لوی لارو پیژندل دویم ترانسپورتي وسایل پیژندل دا هغه د مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو زه کوم کو د لوست پیل په شبو کې موږ تاسو ترانسپورتي وسایلو په هکله معلومات لاسته راوړو چې ترانسپورتي وسایل څه ته ویل کېږي او زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څه ډول ترانسپورتي وسایل موجود دي. خو د هغه څخه مخکې موږ تاسو ترانسپورتي وسایل پیژنو. که در منځ زده کوونکو د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسایلو ته ویل کېږي یا هم د هغو وسایلو لپاره استعمالېږي چې د ځمکې د وچې برخه له پاسه حرکت کی یعنی د ځمکې پر مخ باندې حرکت کوي لکه د بار وړلو حیوانات چې دي بایسکل دي موټر سایکل دي موټر دي لاری دي بسونه دي مینی بسونه دي یعنی ملي بسونه چې موږ او تاسو ورته وایو ګړندې موټرونه دي او اورګاډي او داسې نور ټول ډولونه په دې کې شامل دي کوم چې په حمل او نقل کې زموږ او تاسو سره مرسته او همکاري کوي. نور دغو وسایلو په احتراز سره د سیمه او هیوادونو ترمنځ واټن موږ او تاسو ته کمیږي او موږ او تاسو کولی شو د سیمه او هیوادونو ترمنځ په لنډ وخت کې زیاته فاصله تایید کړو یعنی هغه واټنونه چې د یا هم هغه کارونه چې به موږ او تاسو مخکې په اونۍ یا هم په یو میاشت کې سرته رسول وس محال موږ تاسو د ترانسپورتي وسایلو په مرسته سره کولای شو دا کارونه مو په یو څو ساعتو په جریان کې مخې ته یوسو او کولای شو چې په ډیر اسانه توګه سره دا کارونه سرته ورسو. هم چې نن د دې تر څنګ موږ تاسو کولای شو چې درانه تجارتي مالونه چې په خو به د لیست توان موږ تاسو نه درلودي موږ تاسو به نسوي کولای هغه په اسانۍ سره بل هیواد یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت ته انتقال کړو. اوس مهال د ترانسپورتي وسایلو په واسطه سره موږ تاسو په اسانۍ سره کولای شو د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال یا هم حمل او د دې ترڅنګ د ګرمنه کولای زده کوونکو بایسکل هم زموږ په ترانې باندې افغانستان کې د ترانسپورت یو ډېر مهم او ګټور وسیله نه جملو څخه شمېر کیږي چې په میلیونونو انسانان په اوس زمانه کې ترې استفاده کوي. ان تر دې چې درنو زده کوونکو ځینې هیوادونه چې د بایسکل د چلولو لپاره یې ځانګړي واټونونه جوړ کړي دي د جادې هم د دې ترڅنګ جوړې کړي دي تر څو په ځانګړو ځایونو کې د بایسکل چلولو څخه استفاده وسي او هم چلن په دغه جادو کې وچلول سي. نو که چیرې موږ تاسو خلاصن وایو درنو زده کوونکو د نیسه لپاره بایسکل د یو انګلیس پوچی د کین دو د سپاک په نامه سره یادې دي په 1900 میلادي کال کې یې بایسکل اختراع کړ چې دغه بایسکل دوه سرخونه یعنی دوه دانې عربي درلودلې او یو چوکاټ یې درلودې چې اوس په نړۍ کې په سلګونه ډول بایسکلونه موجود دي چې زیاتره کسان د دې څخه استفاده کوي او هم چې نه یوازې دغه چې د بایسکل څخه د ترانسپورتي وسیلې په توګه ګټه اخیسته کیږي بلکې د دې ترڅنګ د سپورت کې هم له ګټورو وسایلو له جملو څخه دي کوم چې د سپن مواد نه لګوي یعنی د تیل څخه استفاده نه کوي او نه هم ګاز ته ضرورت لري. په عام ډول سره ډېر ساده جوړښت دي چې هیڅ ډول مصارف نه رامنځته کوي او نه هم کوم ډول چاپریال ککړ کوي یعنی کوم ډول لوګی نه لري دود نه لري چې د هغه له امان څخه چاپریال خیرن سي. خو په زیاته کچه سره چې دا دغه کومې ځانګړتیاوې چې لري دغه بایسکل چلونه چې دا په زیاته کچه سره د چین خلک د ځمکې د ترانسپورت زیاته برخه بیا دغه بایسکلونه نیولې ده چې په ښار کې زیاتره کسان د دې بایسکلونو د چلونې څخه استفاده کوي. همدارنګ درنو زده کوونکو بایسکل چې زموږ هیواد ته لومړی ځل چې بایسکل راغلی دی هغه د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې راوړل شو چې اوس په زرګونه تنه خلک ورڅخه ګټه اخلي او استفاده کوي او بل وسیله چې له موټر سره ورته ده هغه په خپل کوچنی ماشین په مرسته چې لږ تیل مصرفوي او د موټر سایکل په نوم سره یادیږي دغه موټر سایکلونه چې ډېر لږ تیل مصرفوي نو په همدې خاطر سره یې د چلولو کچه چې د زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیات اندازه سره ده او د 13مې پیړۍ په دوه منیمایي کې د بخارا ماشین په کشف سره د سمکتین په انتقال یو وسیله جوړه کړل چې د بخار په واسطه سره یې حرکت کوه چې دغه لومړنی جوړ شوی موټر وګڼل سو او په انګلستان کې زیات انقلابي وسیلې جوړ کړلې. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو موږ او تاسو تر دې دمه پورې ترانسپورتي وسایل وپېژندل اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې باید موږ او تاسو د ځمکې د ترانسپورتي وسایلو د جدول په هکله معلومات ترلاسه کړو. که درمونه زده کوونکو دا چې ترانسپورتي وسایل په ځانګړي ډول سره دغه وسایل د وړلو او راوړلو په پرمختګ کې زموږ او تاسو سره مرسته همکاري کوي نو په 1450 مریض کال کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ټول هغه ترانسپورتي موټران چې وو د دغه شمیر په ګران هیواد افغانستان کې شپږ لکه وو شپږ زره وو نه سو څلور څلوېښت اراده ته رسېدلې وو، خو دغه شمېر بیا په دیارلس سوه شپږ اتیا کې یو څه پورته سو چې په هغه وخت کې اته لکه وو درې اویا زره اووه سوه یو اراده ته ولوړ سو، او چې دغه اته پر درې څلوېښت سلنه ډېروالی د دې په ارداتو کې راغلی. همدارنګه شخصي او ټکسي موټرونه چې وو د دوی زیاتوالی هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ښکاره سو چې د لاریو شمېر په هغه وخت کې یو لکو اوله زره څلور سوه شپېته ته رسېدی چې د هغه څخه وروسته یو لکو پنځه جی زره څلور سوه شپږ څلوېښت ته پورته سو، او د بسونو شمېر بیا په هغه وخت کې څلور لکو اته پنځوس زره دیارلس ته دی. البته څلور لکه نه اته څلوېښت زره اته څلوېښت زره پنځه سوه دیارلس ته پورته سو چې د هغه څخه وروسته اته پنځوس زره اوه څلوېښت اراده ته د دې شمېر پورته سو. نو همدارنګه دلته موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول راکړی دی، نه پنځوسمه صفحه ده، تاسو کولی شئ دغه جدول وګورئ. په دې جدول کې تاسو ته درنو زده کوونکو تاسو ته د ځینو موټرونو خصوصیات مشخص کړی دي، او هم چنان د دوی د مقیاس واحد یې تاسو ته بنښه کړی دي. بلې تاسو ته د دغه موټرونو شمېر په دیارلس سوه څلور اتیا کال کې د دې تر څنګ په دیارلس سوه پنځه اتیا کال کې او دیارلس سوه شپږ اتیا کال کې د دوی ترمنځ د عرداتو ترمنځ هغه کوم تفاوت چې راغلی دي هغه تاسو ته په جدول کې بنښه کړی دي، چې لومړنۍ دانه یې زه تاسو ته په واضح ډول سره وایم. ګوري ټول موټرونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په چې عردي شمېر چې وو په دیارلس سوه څلور اتیم لمریز کال کې څلور لکه وو اته شپږ اتیا زره یو سلو یو څلوېښت وو، خو دغه شمېر چې دی په دیارلس سوه پنځه اتیم کال کې شپږ لکه وو شپږ زره وو نه سوه څلور څلوېښت ته پورته شو. یعنی په دیارلس سوه پنځه اتیم کال کې د څلور لکه څخه پورته سو شپږ لکه وو شپږ زره وو نه سوه څلور څلوېښت، او همدارنګه دغه شمېرنه چې وه درنو زده کوونکو په دیارلس سوه شپږ اتیم کال کې لا هم اوچته سوه چې په دیارلس سوه شپږ اتیم کال کې اته لکه وو اته لکه وو درې اویا زره اووه سوه یو ته پورته شول. همدارنګه دولتي سکتوري موټرونه چې وه د دوی شمېر هم همدغسې موږ تاسو ته په ترتیب سر شولی دي، د خصوصي سکتور موټرونه هم همداسې. وروسته د هغه څخه موږ تاسو ته لاري په نښه کړي دي چې دغه لاري مختلفې خصوصیات یې درلودلې. ځینې لاري چې وي دولتي سکتور لاري وي، ځینې د خصوصي سکتور لاري وي. همدارنګه د دې تر څنګ په جدول کې موږ تاسو ته بسونه راکړي دي چې دولتي بسونه دي، ګړندي موټر لرونکي بسونه دي، ګړندي موټرونه موږ تاسو ته په جدول کې راکړي دي چې دغه ګړندي دولتي سکتور پورې ځینې موټران موجود دي، او هم چنان موټر سیکلونه دي، دولتي موټر سیکلونه او ساده موټر سیکلونه دي. ټول شمېر موږ تاسو ته په جدول کې په معلومدار توګه سره راکړي دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي کولی شئ په اسانه ډول سره د خپلو ځانو سره ولولي او معلومات یې په حقله ترلاسه کړئ. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پرې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د ترانسپورتي وسایلو په هکله معلومات ترلاسه کړل او ترانسپورتي وسایل مو وپېژندل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افغانستان د لویو لارو په هکله معلومات ترلاسه کړو. لومړی موږ تاسو لارې پېژنو. لوی لارې څه ته ویل کېږي؟ خو زده کوونکو لوی لارې په یو هیواد کې د بدن لپاره لکه څرنګه چې د وینې شریانونه معنا لري، نو عینن دغه لوی لارې چې دي په یو هیواد کې د هغوی د بدن د شریان په څیر باندې معنا لري. په هیواد کې چې کومې ټول کارونه سرته رسول کېږي، یعنی هغه کارونه که هغه چیرې پر اقتصاد مربوط واوسېږي، که ټولنیز چارې موجود واوسېږي، که صنعتي تولیدات واوسېږي، که کرنیز محصولات واوسي، دا ټوله پر لویو لارو پورې مربوط دي. د لویو لارو له لارې څخه یو هیواد کولی شي خپل په اقتصاد کې پرمختیا راوړي. نو موږ ویلی سو هغه هیوادونه چې په هغوی کې لویې لارې لږ پرمختللي وي، نو په واقعیت کې هغه هیواد کې ټولنیز او اقتصادي وده پر ټپه باندې درېدلې ده، او دغه هیواد نسي کولی چې په خپل اقتصاد کې پرمختګ وکړي. او د اقتصادي خرڅ بېلې برخې چې دي، د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو صنعتي تولیدات دي، کرنیز محصولات دي، عرض او تقاضا ده، په بازار کې پرېدل او پلورل دي، مسافرانو ګرځېدنه ده، له یو ځای څخه بل ځای ته تلل او تګ او راتګ کول دي. دا ټوله په بشپړ ډول سره که چیرې په هغه هیواد کې لویې لارې موجودې ونه اوسېږي، نو دا ټوله کارونه به په سل فیصدۍ کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي. نو هیوادونه او اروان ټولنه په بشپړ ډول سره له ستونزو سره مخامخ کېږي. نو هغه هیوادونه چې غواړي چې پرمختګ وکړي، فرهنګي په فرهنګ او اقتصاد کې پرمختیا راسي، نو دوی ته ضروري ده چې باید لویو لارو څخه استفاده وکړي. همدارنګه کډرمن او ګلالیز د کونکو د دې لپاره چې زموږ هیواد د اقتصاد او ټولنیز فعالیت له امله څخه ارزښناکه خوځښت ولري، نو موږ او تاسو ټولو ته پکار دی چې په هیواد کې داخل باید ټول ولایتونو کې وي، هغه که چیرې ولسوالۍ واوسیږي، که کلي واوسیږي یا هم ښار واوسیږي، د دې ټولو ترمنځ باید په هیواد کې شل لاری موجود و اوسیږي، محصولاتي کښې موجود و اوسیږي، او له هیواد څخه دباندې باید د ګاونډیو هیوادونو سره سیاسي او اقتصادي همیشني تماسونه باید موږ او تاسو ټینګ کړو. نو موږ او تاسو ته دا اړینه ده چې محصولاتي برخې ته باید په ځانګړې توګه سره پام وکړو، ترڅو وکولای سو چې د خپل هیواد په اقتصادي برخه کې پرمختګ راوړو. درنو زده کوونکو، د غازی امان الله خان او د محمد ظاهر خان د پاچاهۍ په دوران کې، په تېرې بیا د محمد داود خان د سلطنت په حال کې، په دغه وخت کې دغه لویو لارو ته او همچنان دغه محصولاتي کرښو ته زیاته پاملرنه وسوله، ترڅو دغه د هیواد د اقتصاد او ټولنیز انزوا په وژغوري او همچنان وکولای سي چې د 15 کلونو په پلان کې لویو لارې جوړې کړي او د اقتصاد په زیربناوو کې پرمختګ راوړي. نو په دغه وخت کې چې کله دغه پرمختیاوي رامنځته سولې، تقریبا د هیواد 50% بودیجه چې وه د دغو لارو په جوړولو باندې ولګېدله، چې 2500 کیلومتره څخه زیات کیرې شوي او کانکریټ چې سړکونه یې جوړ کړله، چې وروسته د هغه څخه بیا ځینې شمېر سړکونه او ځایونه چې وه لویې لارې چې جوړې شوي وې، د ځینو نحوالیو او سیاسي مشکلاتو او بحرانونو له امله څخه جګړې رامنځته شولې، چې له دې امله څخه ځینې دغه کومې لویې لارې چې بیا هغه له منځه څخه ولاړلې او ځینې خصوصي سکتورونه خراب شول، چې بېرته د دې د جوړولو لپاره اړتیا پېښه شوه. نو درنو زده کوونکو، موږ ویلی سو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لویې لارې پر دوو برخو باندې ویشل سوي دي. یعنې عموما موږ وایو، یعنې یوازې داسې نه وایم چې همخاص زموږ په هېواد کې دغه لویې لارې چې دي پر دوو برخو ویشل سوي، خو عمومي ډول سره که چېرې موږ وایو لویې لارې چې دي پر دوو برخو ویشل سوي دي، یو چې دي حلقوي لارې دي او بل چې دي بېلې او پرې شوي لارې دي. نو لومړی موږ او تاسو حلقوي لارې پېژنو، چې حلقوي لارې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څه ډول دي. حلقوي لارې چې دي، درنو زده کوونکو، په هغو باندې ترافیک له یوې نقطې څخه پیل او تر یوې دوراني حرکت څخه د نامنظمې دایرې یا هم بیزوي ته ورته دایرې په بڼه سره د پیل نقطې سره نښتي، چې دغه نقطې چې دي پخپله درنو زده کوونکو د لکه د کابل، مزار شریفي، شبرغان، میمنې، بادغیس، هرات، کندهار، غزنی او کابل حلقوي سړکونه دي، چې دغه د دغه کې موږ او تاسو دې ته حلقوي لارې ویلی سو. او دویم چې دي، درنو زده کوونکو، بېلې او پرې شوي لارې چې دي، بېلې او پرې شوي لارې چې دي د حلقوي لویو لارو څخه جلا شوي دي، لکه د کابل، خوست لارې چې دغه د عمومي سړکونو څخه جدا شوي لارو ته ویل کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، د زموږ په هیواد کې ځینې مهمې لارې چې دي، د هغو له جملو څخه یو د هیواد شمالي لویه لاره ده، دویم د کابل د تورخم لویه لاره ده، دریم د کابل او کندهار لویه لاره ده، څلورم چې دي د کندهار او هرات تورغونډۍ ده چې پخوانۍ کرغه تپه یې هم لویه لارې په نامه سره یدیږي، بل د هرات اسلام قلعه لویه لاره ده، د هغه څخه وروسته د پلیغمري او شبرغان او پاریاب لویه لاره ده، د کابل خوست لویه لاره ده، او اخرنۍ چې ده د کندوز او بدخشان لوی لارې دي، چې دا موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دي چې په هغه کې مکمل ټوله موږ تاسو ته واضح کړی دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د هېواد ځینو لارو په هکله معلومات لاسته راوړو. د لوست په دې برخه کې کورنۍ دنده ده چې د افغانستان د یو څو لویو لارو نمونه واخلي، دویم لویې لارې پر څو برخو ویشل شوي. نور نه، درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای به پای ته رسېږي. ښه وخت الله په امان.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د بشری حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کېږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، نو انسان خپه کېږي، نو الله جل جلاله همداسې د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کېږي او یو ځای کېږي او خوشحالان کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا شی وارث شوي او دوکې انشاءالله چې شرعي ته حرج به نه وي. حتی وخت کې د ودونو په رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایې؟ چې څه به نه وایي، بس ورځو عملته کېنو. وینا د انصار چې دي ده ډېر مست خلک دي او د دې د سندرې او دا شیان ډېر زیات خوښېږي. بیا یو متن یې ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان حییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما معنا، یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشحالۍ نه ته راوړې، که چېرته موږ تاسو ته ښه راغلاست وایو او که چېرته دغه سره غنم نه وای نو زموږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه وه. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وایو، په دې رابطه باندې هم داسې متنونه شته چې دې کې انشاءالله چې شرعي ته حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشحالیو کې څو معایر دي، نو که اجازه راته راکوئ دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ستاسو مبارک دین شرحه کړي دغه به زه سره شریک کړم، چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ستاسو دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دې ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره، نو په دې رابطه باندې زموږ ستاسو دین کې دا ممانعت راغلی. وایي دا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن، 53 نمبر آیت دی. دوهمه خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، احزاب کې 53 آیت دی. ای محمد صلی الله علیه وسلم، ته وایه خپل بیبیانو ته وایه او د مؤمنانو ښځو ته وایه چې دوی حجاب کوي، پرده کوي. یا د مثال په باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نمر کی، شراب چکل چې حرام دي زموږ ساس په دین کې نشته. ایه الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوهم، ادا کې نو یم نمبر آیت دی. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دغه محرم شاند کی صورت ونسی او اسراف ونشي او اعتدال وشي، خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خپل شي. او څلورمه خبردار ده چې دلمنځه التزام وشي. اکثر خلک چې خوشحالي هم تزيد المنزه په قصه کې نه وي، نو دغه المنزونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي. دغه واده ته هم ساين حاضرېږي، نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشحالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي، دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډېر زیات مهم دی چې د انسان ټول د تلل په خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي، نو ټولو خوشحالیانو زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په عناناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشحالیانو کې به خوشحالۍ کوو او غمونو کې به د خپل دوستانو سره غم شریکي وکړو. خو اصل دغه دی چې د هرې موضوع خپل حق ورته ادا شي.
بله ډاکټر صاحب، په دې به خبرې وکړو چې خپرونه د اساسي او بشري حقوقو خپرونه ده، څومره د یو کس د حق کېدلی شي چې دغه واده وسی، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندې تجلیل سي، پاره کې مثلا خوشحالي وسی، پاره کې مثلا چمبه وهل سي، او دغه واده فرق د یو مړي له مراسمونه، د یو ختم له مراسمونه وسی، دغه ته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کېدلی شي چې په خوښي کې خوښي معلوم وي د خوښي ده.
دقیقا د هر انسان دا حق دی چې خوشحالي وکوي او د دوی حق دی چې نور خلق ته هم خوشحالي ورکړي. دا عائشه رضی الله تعالی عنها رسول سم چې حدیث شریف متاسته او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ ستاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوي، نو د دې په رڼا کې چې دا خوشحالیانې باید وشي، د مړي او د ژوندي په اصطلاح باندې خوشحالیانو فرق باید دغه وي. د جنوب ښار کې سعودي عربستان په هیواد کې زما یو دوست دغه د بچۍ واده و، نو ماته یې وویل چې ته یو څو خبرې وکوه د خلکو ته. ما چې مایک واخیستو داسې پروګرام خسته کن و، اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کولې چې د نارینه او د ښځې دپاره څنګه دوی ژوند کولی شي، څنګه دوی د ماشومان تربیت دپاره موضوع کې زه لګیا وم، خو چې ما پروګرام وکتو پروګرام خسته کن و. نو دلته تقدیر یو بل یو کس ته هغه بعضې ساتریان لري، ترانې لري، او ماشومان ته بعضې تشویقي هغه لري، پروګرام لري. شیخ عبدالله سمرخندي ورته وایي. نو هغه نه ما غوښتنه وکوله چې هغه مایک واخلي او د خلکو باندې لږ خوشحالي ور داخله کړي. تقدیر هغه څه جوایز هم راوړي و، څه انعامونه هم راوړي و ماشومانو کوچنیانو دپاره. نو هغه پروګرام ډېر زیات دلچسپ و، واقعا ځان زه خوشحاله شوم. ما مایک مې ورته ورکړو او هغه پروګرام مخکې بوتل. زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مهرباني وکوله د واده نه ختم جوړ نه شي، او خیرات ورنه جوړ نه شي، او مړی ورنه جوړ نه شي، او مطلب چې ټول هغه پکې نه وي. البته ښه خبر ده که یو څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې مثال پته باندې خبرې کوي، دا ښه خبر ده. خو چې خسته کن نه وي. او ډېره زیاته مهمه مسله دغه ده چې زموږ ستاسو د عناناتو، زموږ ستاسو د کلتور، او زموږ ستاسو د مبارک دین سره په ټکر کې هغه کوم فعالیتونه چې په واده کې کېږي چې ورسره هغه نشي صاحب شخته نشي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوا نه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی تری چې ورته وایي دای ولې راوړی ده، مثلا کله چې زوم ناوې هغه خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي، آینه مصاف سو دغه مسایل، دلته بیلابیل سندرې هم دوته ځانګړې سوي دي. بیا دا میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ایم پی تری چې ورته وایي په دې کې پلیک، په دغو باندې مس بندیزونه لګېدلې دي. څومره د افغانانو په روحیه باندې دا بد تاثیر کولی شي چې دوی هغه خپل د خوښۍ مراسم هم نسي کولی چې ولمانځي؟
د خلکو په خوشحالیو باندې بندیز لګېدل یا خلکو ته دا حق نه ورکول چې دوی خوشحالي وکوي، او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشحاله شي، دې کې څوک حق نه لري. بالعکس، د ټولو انسانانو دا بخواستن د حاکم نظام دی، یو واجب دا، یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوال ته د خوشحالۍ زمینه مساعده کړي او دوی ته خوشحالي ورکړي. ځکه زموږ ستاسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې، ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داسې کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیلول دا ګټې چې دی په ګټو به خبرې وکړو، مثلا څومره دا ښې خاطرې تر ډېرو پورې ژوندۍ ساتل کېږي. ګټې راتووي کله چې واده دی، واده په ډول باندې لمانځل کېږي، مثلا پکې چمبا وهلي، پکې سندرې ویل وي، هغه کوم ډول سندرې ویل، هغه ډول سندرې ویل لکه څنګه ستاسو اشاره وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده. د دغه ډول موسیقۍ درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده. نو دا کله کله چې زموږ ستاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو او د خوشحالۍ وختونه زموږ ستاسو ډېر کم دي، د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېرې محدود دروازې وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي، او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي، او د دوی د خپل کوم یادګارونه چې دي دا هم پاتې کېږي، او څوک راغلي و څوک نه و راغلي دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي، او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې نه وي یوه صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي، د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نور هم زیاتېږي. او بله چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې ده پکې قوي کېږي، د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعض احوال فرصي کېږي، کله چې بعض ستونزې ولري، بعض مشکلات ولري. او د ټول نه زیاته خبر خو دا ده چې دا یو سنت دی، دا زموږ ستاسو دین متاسه امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف، دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه. وای تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوي، او په دې باندې تاسو دریا وایي، دا ترمذی کې یو حدیث شریف دی. نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی. په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې دا واده خو باید اعلان شي، او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلان جنې او پلان کې الګ سره واده وکولو. نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده، او د دې وروسته به دوی به بچیان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي. نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالیانه ډیر زیات مهمه دي. او بل اقتصادي لور ته هم چیرته موږ تاسو سره شو دا ولیمه چورته وای د ډوډۍ د خوینو د پاره هم ډوډۍ ده او د نارینه د پاره هم ډوډۍ ده یو مسولیت یو ځوان تور کول کی د سره د خزه مسول شو د دین اورسته دا دوه انسانانو د دوی شریک سره ژوند دی د بیا ځای سره وسی کی لکه بوتان سره یو ځای وي چپل کی سره یو ځای وي تاسو نش کی د چې استاسو وسه پلاک په دفتر کی بل بکور کی نه د پلاک به سره یو ځای وي د بوتان سره یو ځای وي نو خزه او خوند دوه سره یو ځای وي لکه شپه ورځ سره یو ځای وي د دوی راتلونکي ژوند دی د دوی اولادونه دی تربیه ده د کورنۍ مخشاله کی حتی بعض وړو وړو بعض خپګاونو بعض مشکلات وي هغه هم د منځزي نو دا تقریبا یو نوې صفحه خلاصيږي دا صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاص شي او د دې نوې صفحه لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشاله او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي
bale ډاکټر صاحب په مثبت اړخونو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په سیر منزل کې په کې چمبا وهل کې په کې خوشحالي وي په کې موسیقي وي په مثبت اړخونو وغږیدلو که چیرې یو واده د سکیږي چې واده د ختم په سیر وي په کې خوشحالي نه وي په کې چمبا نه وي د مسایل نه وي او ځوان چې په ډیر اواز سره خپل واده تجلیلي هغه ډیر زیات مصارف کوي مګر دغه تا هغه د چمبا وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري کنه دغه څومره دغه ځوان یو ډول مایوسکیږي نه امید کیږي څومره منفی اثر لري
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو ډیر ښایسته نه وو او ډیر زیات فقیر وو او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترغه گیله ورته وکولای چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي نو رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فرانکای به تاسو لور درکړي کله چې دروازه ورته وټکوله نو سړی بل تر وښارلو او د لورکې د خبره واروي دا نو لورکې ورته وی چې اپلاره هغه چاته به تګتلې و چې هغه رالګلې و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم خیر دی کدی چې ته خوښته هم نه دی د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلې دی ته خایسته و ډیره زیاته خولیو نو شای ورزی بل تر رسول صلی الله علیه وسلم تورزی د سوکاستاره لګلای و د مونږ غلطی شوی مونږ موافقه د لول خپل زه ورته ورکوم سړی موافقه کوي د فقیر د پیسې وسره نشته نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علی او عبد الرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نومر نویر شو او ته امر کوي و چې تاسو د دې تل پیسې ورته ورکړئ نو شپک سوا د وخت پیسې ورته او ته درې ور راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي دلته باندې روز باندې امر کیږي چې راځي جهاد ته هي ال جهاد نو دا صحابي زی او د واده شپه ده ټول سامان الاته برابر کړای او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر تدایل بای کوي جهاد ته زی او جهاد کوي شهید کیږي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دای با ان شاء الله د جنت حور ورته منتظر وي او هغه خدمت د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې تخ عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي نو به چې هغه خزه ډیر زیات وخت اوس نه ډیر زیاته بډایا خزوه هدف د استاف سوال ته زرازمه چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو غور نه جوړ شي یو خدای نه چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې مو تاسو کوم امر کړای نو د دې مخالفت به وشي دا لومړی نقطه ده دویمه نقطه به دا ده چې ځکه چې مو تاسو چې اعلنوا هذا نکاح وضربوا عليه بالدفء رسول امر کوي چې تاسو د دریا باندې وای دویمه خبر ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی هغه د خوشاله کوم لحظات چې دی په دوړو هغه باندې زوم او نوې باندې او د دوی دوړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ خوشاله وخت دی نو دغه به ناقص شي او دغه به کم شي او دوی داسې احساس ډېر منفي احساس کوي د ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دا متاسف فنجدا بین شرکیږي د دوستانو او د ملګرو او پراتونکو هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسمه سي قسم عادت جوړيږي البته څوک داسې بد عادت جوړ کینو څومره خلک چې راضي د بد کار کوي نو دای په دې ګناه کې ورسره شریک دی او څلورمه خبر خدای دا چې د راتونکو لپاره د دوی چې بعضی یادګارونه دي او بعضی خاطرې دي دا به هم داسې متاسفانه چې داسې تور پاتې شي دا به د دوی څه یادګار او څه قسم حساب ورته نه شي حتی که چیرته د واده نه وروسته دوی اولاد هم راضي سړی ورته وایي زما استاد مور داسې واده و چې بس یو غم روز ونه بس موږ چې نه کتل نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي او پنځمه خبر ده چې دوی به یو قسم احساس دی کموالی وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالی وکوي یو نه وکوي چې ټول ژوند منتظر ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي هغه خوشاله شي یو ځوانکی چې ټول ژوند منتظر دی نو دا یو قسم احساس به دوی د کمواله وکوي حتی کې شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي حتی کې شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي الله کوم نعمت مونږ ته راکړای چې هغه مونږ خوشالیانه وکړو او د خدای جل جلاله مونږ شکر ادا کړو او ځکه چې دوی ځوان د دین مکمل کیږي او دا د نعمت اعلان پکار دی نو دغه شکر دبا موږ تاسو غن شو. عموما توازن مطلوب دی. زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي، نه د افراد دین د متاسم مخ کوي، نه هم د تفرید. په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي، که زموږ تاسو خوشحالیان وي، که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایلو په کوم ضوابط او شرایط چې باید مخ ونه ویل شي، باید چیغې ونه ویل شي، باید صبر وشي، صبر عند صدمة الاولى. نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شیان کې واقع نشي. همدا خوشحالۍ کې دغه توازن مطلوب دی. د چیرته په د خوشحالیانو او غمونو کې چیرته که توازن نه وي، نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړیږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړیږي. زموږ ساس د ارزښتونو او د مبادلو نه چې کله کله موږ کراس کوو او سور خط جوړیږي، نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نشي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي، مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي. دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق، د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي، ولو که هغه هر څوک وي، که هغه د کورنۍ غړی وي، د ټولنې غړی وي، د حکومت په سطحه وي، هر څوک چې وي، دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ؟
دوی ته زمو دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیان هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي. نو هر څه یو حد لري، توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي. او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفء، ترمذی کې دغه حدیث دی. نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي. نو دا توازن مطلوب دی. لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي، نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي او د توازن باید کار واخیستل شي. او دا په دې وجه باندې چې موږ تاسو خو یو ده زموږ تاسو نبوي توجیه ده، او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي. او دا زموږ تاسو د مبارک دین چې هغه زموږ تاسو امر موږ ته کوي، زموږ اسلام موږ ته امر کوي، او په دې کې ډېر زیات حکمتونه دي. نو ترڅو چې دغه نیکبختي او دا خوشحالي دا مکمله شي او دا یو یادګار پاتې شوی وي، نو دا ښه خبر ده چې په دې کې حق ورکړل شي. او د دې که کورنۍ وي او که چېرته دوستان وي او که چېرته حاکم نظام وي، کوم شی چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړې او زموږ تاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړې او موږ تاسو ته بلکې امر کړی، نو دې باید مزاحمت ونه شي. او که چېرته دې مزاحمت کیږي، نو بیا طبیعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي، د مثال په توګه باندې یوه مور مزاحمت کوي د بعض هغه شیانو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپله شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم، ماته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و، واده یې نه و نامزد شوی و. زه کور ته راغلم، د دریا اواز ما واورېدو، نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته، او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریا پسې ګرځېدم. نورې بعضې زنانه هم راغلې و زموږ کور ته، خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو او هغه چاقو مې واخیسته او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه ناڅه چې ما زده کړي او څنګه څه په دین باندې پوه شوی یم، زه یو وړوکی طالب علم یم. زما د ژوند لوی لوی غلطیانې چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانې کړې، یوه دغه غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی وه، یوه خوشحالي وه، او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه، دریا مې ورته وشکوله. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کل بني ادم خطا و خیر الخطائین التوابون، ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي، خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم، الله جل جلاله ما تعفو وکوي. دا زما یوه غلطي وه چې زما نه شوې وه. په وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم، زه پوهنتون کې م نه وم، غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم، نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي، که مور وي، که پلار وي، او که نور څوک وي، نو چې هغوی ته هغوی مزاحمت وشي. نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونه شي. ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي، دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله، ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې وشولې. لموږ سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری.
خوشحال